لاس پچیش په احمد شي بریم دا سچې رټو ته د سات خبر نه وړاندې کوم. د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ د اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همشغۍ په غونډه کې کړی دی. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصولو سپارښتنه داسې وخت کړې چې څه کم درې نیم کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور په لندۍ میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سوه ډېر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یوویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره څه باندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هلو ټرست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هلو ټرست مؤسسه وکړی شي چې د 2026 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 70% درول شوی دی. د ماین پاکۍ دغې مؤسسې ویلي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرژوب لاړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر روسیې به د بندیزونو له لارې نور فشار راولي. ډونالډ ټرمپ پرون آنلاین د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا وکړه. د په اوکراین کې د جګړې ژر پای ته رسېدو په اړه د یوه سوال په ځواب کې وویل چې دی غواړي په لنډ راتلونکي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او غواړي چې د تعرفي او نورو بندیزونو له لارې پر روسیې فشارونه زیات کړي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ولسمشرۍ د کار له پیلېدو سره به سم د اوکراین جګړه په څلورویشت ساعتونو کې پای ته رسوي. دی په وروستیو اونیو کې له دې ژمنې په شا شوی خو لا هم ټینګار کوي چې دا جګړه به ژر ختمه وي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو په جنوب ختیځ کې د ریازان سیمې والي وایي د روسیې هوایي ځواکونو یو شمېر بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. پاول مالکوف نن سهار د دې الوتکو د نسکورېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې چاته زیان نه دی اوښتی. د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین بیا هم نن وویل چې د اوکراین د هغو ډرون الوتکو مخې نیولې چې د ماسکو په لور روانې وې. د روسیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین نه څلوېښت پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي چې اکثر یې د اوکراین پولې ته څیرمه د کورسک په سیمه کې نسکورې شوي دي. د دې وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بریانسک، بلګرود او کریمیا ټاپووزمه پر سر یې هم بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی وار دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو جګپوړی ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي هیله مندي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راز د اسرایل او حزب الله ترمنځ له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالي مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان د رسېدو خبر پرون د لبنان ملي خبري آژانس ورکړ. ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل ښوولی دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی مخکښ څارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا دغه حکم په باب رسمن څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بینټ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به یې د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتیو وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
په افغانستان کې لڅبان دي پنځو لسیزو د بې عدالتیو د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایي محکمې دا پریکړه وکړه دا له څو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی داسې یوه پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت له مخې ځورونې کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته، د نړیوالې جزایی محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یوه لویه لاسته راوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسي.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په اعلامیه کې ویلي افغان ښځو او نجونو بې ساري کړاوونه ګاللي، د زده کړې او کار له حق څخه بې برخې سوي، ژغې چوپ سوي، بندې سوي او له عامه ژوند څخه ایستل سوي، او دا کړنې د روم اساسنامې له مخې د ظلم او نورو جنایتونو څرګندې بېلګې ګڼل کېدای سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایي محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه، د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې د دواله محکمې چې دي ICC و IGC. مګر د طالبانو د پاره دا یو لوی ګواښ، یو لوی اخطار ده.
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یوه کانفرانس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان وویل دا ډول حکمونه دا تثبیتوي چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بېساري او دوامداره ځورونې او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایي محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایي محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انستیتوتونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړي چې دې فرمانې سخت عکس العملونه وپارول.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه وخت د افغانستان په وخت تاسو د دې خبرونې اوریدونکو یاستئ چې سلورو ترڅنګ لس دقیقې شوې دي. د نورباس خبرونه د تاسو نورباس خبرونې اوریدونکو پاتې شوې سي او د دغه موضوع په تړاو باندې چې مونږ نن په دې خبرونه کې کوم مورد باندې بحث خپل رخصت دی کوم موضوع باندې غواړو چې خپل درنو میلمنو سره خبرونه ولرو پر دې موضوع باندې به هم وګورو. خو دغه خبرونه د انجنونو لپاره څنګه شوی ده د غوخزل لپاره چې غوی د خپل د اقونو په برخه کې غوړي خپل نظریات شریک کړي مونږ سره اړیکه نیولای شي. هغه اوریدونکو چې غوړي مونږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسي پیغامونه راوستوي د غوی لپاره به شمیرې دلته اعلان کړم تر څو غوښی کول چې په خبرونه کې مونږ سره وانډه واخلي او خپل نظریات د نننۍ موضوع تړاو شریک کړي. د خبرونه سره د ژوندې بڼې د تماسیم لپاره تاسو کولای شي چې مونږ سره 00 یا یولس او تر څنګ که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي 00 420 21 43 500 دا غشمیرې دي چې تاسو کولی شئ موږ سره په نننۍ خبرونه کې ونډه واخلئ. درنو اوریدونکو د جنوري 23 د پوهنې نړیوال ورځ ده. خو که په افغانستان کې موږ تاسو دغه ورځ تشبیه کړو ولته پر دغه ورځ باندې وغږیږو دا ورځ په داسې حال کې راځي چې له هم په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له پوهنې او زده کړو څخه وروسته پاتې شوې دي. په کراتو د نجونو د زده کړو په تړه ویل شوي دي خو له هم په دې برخه کې د پاموړ بدلون نه دی راغلی. دا چې عوامل څه دي ولې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار نه کیږي او پایلې به څه وي په همدغې خپرونه کې به موږ د خزو د اقونو له درې فعالیتونو سره خپل خبرونه مختوي ستاسم کولای شي چې بوند واخلي او خپل نظریات شریک کړي. په خبرونه کې به هری وره سره د خزو د اقونو فعال غلي نفیسه دانش د خزو د اقونو فعال غلي غلي ولی د خزو د اقونو فعال غلي رابیا ستانګزي به موږ سره په خبرونه کې بي او د نننۍ موضوع سره به موږ سره خپل خبرونه او ترڅنګ خپل نظریات مختوي سي. اوس هم د ټلیفون پر کرخه موږ سره د خزو د اقونو فعال غلي غلی ولی واصله پاتې سید سلامونه غلی ولی وخت بخیر کراته ولی چې د خزو د اقونو د فعال په توګه ساسو نظر څه دی څنګه د انجونو د زده کړو حق ورکولای شي مهرباني.
ایمان کرم سلامونه تاسو او کرانه ورزین چې ومني دا چې تر کوم حق ورکولای شو دا د ملت د غنډي وظیفه خو البته مشمول وظیفه ده پر خپل نوبت دا په اول قدم کې د مسؤلینو یا د دولت تغذی وظیفه او مسؤلیت دی. دا کار باید د دولت ته خاص شو سی ولو دا دولت سرپرست دولت هم دی او تر اوسه پورې نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي. خو په هر حال بیا هم یعنی دوی د فرامین د ساتلو په وخت کې قدرت لري او یعنی مقرنه او اجرایی قدرت لري چې دوی د نجونو باندې تعلیم بند کړی دي او د بیرته خلاصول د پاره هم باید دوی تصمیم ونیسي او دا د افغانستان جونته د مکتبونو دروازې پرانیزي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی مسؤلیت دی او دا که دوی ونه کړي چې فکر کوم چې دوی فکر نه چې دقیق پوهیږم چې دوی به د تاریخ په تو کې د یو مختور چارواکو په هیڅ پاتې شي. صرف دا موضوع په خاطر نور بهرني سیاستونه او داخلي سیاستونه بل نور سره دغه کور سره سیډو دا د نجونو د نجونو او د شوسو د حق په تلاف کې د مکتبونو دروازو په تړلو کې او د دوی سره په ډیر ناوړه چلن باندې به دوی د فکر کوم چې د تاریخ شورا او شرمندۍ
حکومت بس راجې کړ چې د حکومت مسولیت په حکومتي چوکاټ او دا چې د غوي مسولیت به څه کېدلی سي پر هغه باندې به هم وغږیږو. وزلته بس خزو د قانون او ترڅنګ د زده کړو مسله راجې شوې ده. د زده کړو په تړاو باندې خزو خورا ډیر زیات کار کړی دی دوی خپل غږ وجد کړی دی په دغه برخه کې پښتنه راجې شوې کګوا کې یو فعال خپل غږ پورته کوي د خپل غږ څنګه تر حکومت رسولې سي څنګه تر چارواکو پورې د مسله مطرح کولی سي که په دغه ځاوی باندې موږ تاسو بحث ولرو.
بخښنه ستاسو سوال ماته متوجه دي.
بله بله مې را باندې
دا چې موږ در چارواکو پر څنګه ځغ رسولای شو دا خو د پدغه درونی مو چیرو کلو کې ثابت شوی دی چې په هر رقم غټ خطر چې وشو ته متوجه شوی دی بیا هم خپل ارز او خپل ځغ خپل سوال در چارواکو پر رسول دي. دا د هغه د خاصه چې په هر رقم ظالمانه شکل دا ځغ د څه چپسوي دي دا ځغ د په ځکه نه وتلی دي دا د دې شاهد کوم موجود موږ مګر هر به نشته افغانان او یا په خپل داخل کې هم به ډیر خلک فعال دي ډیر شي تکړه او روشن اند شي فعال دي دغه حقوق او دغه ځغ د حقوق اخستلو او د ځغل رسولو د چارواکو پورې د بل اړخه چورته وګوره د غژغ اصلا چارواکو ته رسیدل په کار نه دي. زه فکر کوم چې دا چارواکي هم په یوشته متولې کې ژوند کوي او دغه سفرامین صادرول د دغه رقم کار د کار او سیاست مختبه ول. زه فکر کوم چې دا د بشریت ضد او د انسانیت ضد کار او پالیسی ده. دوی خپل په پیژي خو دا چې دوی ولې دا کار بل اخره کړی دی او ادامه پسور کوي او په ډیر سپینسترګي او په ډیر قبا حت په اختادي په اړه خبره دا نه ده معلومه دروسه چې دا چی شي. په دې خاطر نو بیا هڅه حل کیږي چې دا فرضاً دوی د یو ډېرې پټې تاریخي تورې او غیر انساني اجنډا په اساس دوی دا کار کوي او دا چې فرضاً موږ د وطن خلک یا د وطن ښځې څنګه د دوی پروژه ورسو دا کار شوی دی په هر شاته کې په هر کچه کې. مګر دوی د خوا څخه هیڅ رقم جواب نه دی ورکول شوی، هیڅ رقم غوږ نه دی ورته نیول شوی او اوس متاسفانه در اوسه لا دغه معلومیږي چې دا په دانش دی راتلونکي کې دوی خپل په پالیسی کې تغییر را نه ولي. نو فعلا اوس موږ بل وصل نه ده په لاس کې، صرف دغه چې خپل ځاګ باید په هر ځای کې په هر ګوټ کې په هر ګوښه کې خپل ځاګ باید د نجونو د مکتبو لپاره مشل ورته.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې را سره د ښځو د حقوقو فلاغلي نفیسه دانش هم وصله شوې ده. سلامونه اغلی دانش، تاسو من خره غلاس باسه له تاسو به دغه پښتنه او پښتم چې د ښځو د حقوقو فعال په توګه یا د یوې فعال په توګه باندې که تاسو دغه پښتنه متصل کړئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د نجونو د حقوقو په برخه کې خپل غږ رساو ساتو او بل اخر د دوی د حقوقو د ورکړ په برخه کې هداقل هغه مسولیت چې موږ ترې راځي شوی دغه د سرته ورسو.
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درنو ملونو ته هیله مندم چې ټول برو جوړ اوسئ. دا چې موږ بیخ غږ درځي.
بل بل مهرباني تاسو آواز مو سره شته.
خبره له بیخ نه څنګه را ده بنبست لکم زاین راغله دی. اوس خبره دا د چې زمون دغه حقونه د سیاست یو برخه ده. دلته په سیاست کې تر څو تغیرات رانه شي زمون دغه غږ پورته کول زمون خبره ده هیڅ اهمیت نه لري. خو بیا هم هغه خلک چې با نفوذ دي، هغه خلک چې تاثیر گذار دي، هغه خلک چې د په عامه وینا چې په نړیوالو پیژندلی دي، هغوی کولی شي چې دغه غږونه برساو ساتي او کم واقعي حقونه چې دي هغه ورسي. خو متاسفانه دلته بیا هغوی په خپلو
بله
ښځو د حقونو نه د دفاع وشي دلته یې راوستلو کرکټ له سیاست سره یو ځای کړلو. ګوري زما حق په کرکټ باندې حاصلېږي، دا خو یعنی رشخند وهل دي زمونږ په حقونو باندې. دلته دغه با نفوذه سیری زمونږه هغه غږونه سم نه پورته کوي. مونږ یا داخل کې چې کومې خزینه دي یا هغه خزینه چې واقعا د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، دا خو اصلا نه رسیږي هغه چاته چې هغوی پیسې عمل وکړي. نو کچېری په سیاسي ډول باندې تغیرات را نشي، د خزینه او د غږونو پورته کول هیڅ معنا نه لري. دلته په اساسي ډول باندې لومړی باید په سیاست کې تغیرات راشي. هغه خواهشونه چې په سیاست کې مطرح دي او هغه څه چې مثلا دغه مکتب ولي د سیاست یو حکار شوی دی، د سیاست یو نخښه شوی ده، هغه اصلي بنبست تر څو حل نشي زما او ستاغه هیڅ کولای نشي. هیڅ مونږ بخپل د غاړې نه دا خبره خلاصه کوو، وو به وایو چې دا زموږ حق دی. په دې باندې ټول پوهیږي چې دا زموږ حق دی. هیڅ یو مملکت د نړۍ په سطح نشته چې هغوی وایي چې پوهه زموږ دښمنه ده او د خزینه دي کینی درس نه وایي تعلیم دي نه کوي. خپل دا په ټوله نړۍ کې آمده چې کله په ټوله نړۍ کې چې دومره ممالک شته دی هغوی پوهې ته اهمیت ورکوي، نو افغانستان یو استثنا مملکت نه شي کېدلی. دا مونږ پوهیږو چې د سیاست یو برخه ده. نو دلته که سیاست کې هیڅکله معنا لرونکی نه ده. راځئ په سیاسي ډول باندې دغه موضوع حل کړو، راځئ په سیاست کې دا موضوع حل کړو. دا خلک چې د افغانستان با نفوذه خلک دي، دوی دې کېني په سیاسي ډول دا موضوع حل کړي چې اصلي سیاسي نقطه دلته چیرته ده، نړیوال څه کولی شي، اسلامي ممالک څه کولی شي، او د دې ترڅنګ زمون چې ټولې پیګو ابر قدرتونه سکولې شي. زما په ان باندې یعنی که تغیرات راځیم هغه کې به تصمیم نیون کې امریکا او سیګیوس زما او ستاسو غږ به هیڅ کلم په دې کې تصمیم نیون کې ونه اوس.
ډیره زیاته مننه اغلی دانش. اغلی ولی تاسو ته درګرځم. اغلی دانش ځین مسلې ته اشاره درلوده چې په اساسي لارو باندې به د خبرونې په اخر کې پر موږ تاسو خپل بحث ته دمو ورکړو. اوس یو مسله چې سبا ته جمعه د نړیوال ورځ د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل د افغانستان له پوهې پاتې نجونو سره څه مرسته کولی شي؟ دوی سره کوم مرسته کولی شي کنه؟ نړۍ دغه ورځ رامنځته کړې ده. نړۍ به دا ورځ تجلیلي که په افغانستان کې اغېز کوي کنه؟ کې دا ورځ بالاخره تجلیلیږي.
دا به یو بل ورځ وي چې تجلیلیږي. دا د نړۍ د اوسني تمدن سره د دین د اوسني تمدن ښوونکې یو ورځ ده چې فرضاً دوی د هر ورځې د هر مناسبت لپاره یو ورځ لري او خپل منځي. خو متاسفانه زموږ تاسو مشکل موږ سره پرابلم د ټولنې د دغه دولت یا د اوسني خلک چې دي دا دومره غټ پرابلم دی او دومره ژور دی چې فکر کوم چې د یو ورځې په منځلو یا په نل منځلو یا په خطا کولو دا زموږ تاسو دغه نه کیږي چاره نه کیږي. دلته ډیر شدید او اساسي او بنسټیز کار په کار دی چې موږ ولاته کار وکړو. دا چې کفر نن موږ سیستم بهسته جوړ شو، تعلیمي سیستم د مکتبو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شولې، بیا به موږ هم دا ورځ سره ولمانځو او یا به دغه ترخې دورې به بیا یو پیورکم نه پیورکم به یادښت کوو. پاتې شول دا چې فرضاً نړیوال څه کولای شي، موږ تاسو باید خپل هر سیاست نړیوال ته متوجه نکو. نړیوالو د په هر حال کې د دغه معاصر تاریخ تاسو دغه 15 کلونه را په یاد کړئ چې په هر رقم غمیزه جنایات د انسانیت ضد جنایتونه چې په وطن کې روان و دوی مخه غبلې خواته اړولې دي. نو په اوس حالت کې هم دغه خلکو پر راوستلو کې نړیوالو کومک او مرسته وکړله، مګر اوس دا خلکو د 40 میلیونه خلک یرغمل نیولې دي. دا وطن خپل د خراب پالیسیو قرباني کړې دي. اوس هیڅوک سر نه خلاصوي او چې عریضه ورته اوس په رسمي شکل وایي چې دا د دوی داخلي چارې دي او موږ چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوو. وخت چې دوی سیستمونه خرابول او رژیمونه یې شنجول او اشغال او مداخله کوله، هغه وخت نه د خلکو داخلي چارې او نه مداخله وه. هلته ځان ته حقانیت ورکړی وو. نو فلهذا دا موږ تاسو خپل داخلي مشکل دی. دا د یو ډلې ټپلې د خاصې پر موږ باندې مسلطه شوی دی. دې ته باید خپل خلک روشانه شي او په مقابل کې راپورت شي.
بله، ډیره زیاته مننه. د خزو د خونو فال اغلی رابیا ستانکزی موږ سره وصله شوې ده. اغلی ستانکزی ستړی مشه په خیر اغلی خپرونې ته. تاسو ته دغه پښتنه راجی کړم، تاسو په حکومتي چوکاټ کې کار کړل، ته وظیفه مو درلوده او بلخره له وضعیت څخه خبروي. د یو خزو د خونو د فعالیت د هغه شخص په توګه باندې تاسو کار کړی، فعالیت مو کړی په دغه برخه کې، د افغانستان له ناخوالو او د انجونو له روان وضعیت څخه خبر پات شوې سي، څنګه ممکن کېدلی شي چې د غو د حقونو د ورکړ برخه کې د کاروشي؟
سلامونه اغلی مزه، تاسو ته قذرمنې خور میلمنې ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه. کومنګ راز په افغانستان په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کول او ته یا فعالیتونه ته چې څنګه مونږه باندې ورکو یا څنګه حق ورکول سوی یا څنګه کار ورته سوی تر کومه حدا پورې، دا ډیر پیچلی او ستونزمن موضوع ده. ځکه چې افغانستان سره دې چې په 45 کلونو کې په جګړو کې بخت پات سوی، هغه عمر خلک بے سواد پات سوی دي، هغه عمر مونږه اقتصادي ستونزې لرو، همدغه عمر چې اوس دوی کلتوري رنگ ورکه ایداد مونږ د کلتور رنگ نه ده. مونږه کوارزو 45 کال یا 50 کال مخکې مخکنه افغانستان ګورو، سمه ده چې کار نه وسوي، سمه ده چې ټول افغانستان کې په هغه وخت کې د سواد زمينه نه برابر، ټولنیز عدالت نه موجود دومره او انکشاف متوازن دومره نه ده، پرمختګ نه وکړای او ټول ولایت کې یو شانت تطبیق نه وسوي، بیا هم هغه خلک یو په بل باندې دومره کار نه درلود کې او چې د یو چا لور مکتب ته تلله دومره د خلکو د همسایګانو د ټولنې لخوا دومره مزاحمت نه ورته کېدل کسي او چې اوس کې دي. اوس په شرکلنه جمهوریت کې چې مونږ یو فرصت درلود، مونږ ښځو دغه حق درلود چې کار وکړي، غږ پورته کړي، دغه ته هم له سلو ننګونه او ستونزو سره مخ شوي دي، خنډونه ورته ایجاد شوي دي، خلکو نه دي منلي. څو ورځې مخکې ما له خارجیان سره ناسته درلودله، باور وو کې هغه ښځې خلجیان چې په افغانستان کې وظیفې اجرا کړې وي هغوی ویلې وایي مونږ لیده چې که دغه کسان چې موږ سره ناست ول دوی به نکتایانې وهلې، دوی به
دفترونو کې رسمي کارونه کول، خو بیا هم د دوی نه غوښته چې د دوی لور یا د دوی ښځه کار وکړي یا د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې دوی ویره لري. دوی وایي که د ښځو د حقونو لپاره یا ښځه کار وکړي یا ښځه ځواکمنه سي، ښځه په ټولنه کې د اقتصادي له لحاظه، د فکري له لحاظه خپلواکي ترلاسه کړي، بیا خو د مونږ خبره نه مني. دغه په ټولنه کې رایج شوی، دغه په خلکو کې په ذهنونو کې حق شوی دی. دغه ذهنونه چې تر څو آماده نه سي، تر څو سه ټول یو نه سي، دا یو ورځ په لمانځنه د خور په خبره یا په یادونه وکړي چې مونږ لمانځنه وکړو یا مونږ په راډیو کې غږ پورته کړ. ګوره، یو حقیقي ژوند د خلکو چې مونږ حقیقي ژوند ته ګورو، تاسو وګورئ د ښځو وضعیت په افغانستان کې څه رقم ته ده. هماغه وخت کې په کابل کې په ولسوالۍ کې زه خپله نږدې ولسوالۍ ته تللی وم، یو وخت یعنی و شل دقیقې لاره د کابل له ښار سره دومره فاصله وه، او څومره تفاوت هلته موجود و د ښځو د وضعیت په برخه کې. هلته هماغه وخت کې هم تر اوسه پورې چا اجازه نه ورکوله، دا یې ننګ بلله کنه چې هغوی خپله جلۍ یا لور مکتب ته پرېږدي. او دا داسې نه و چې دغه ټوله ولسوالۍ پښتانه اوسېږي، دغه ټول خلک په همدغه فکر کې ول. دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هر حکومت چې راځي، هر نظام چې راځي، باید د خلکو د اول کې چې د خلکو د سواج کچه پورته نه کړي، ټول خلک په یو لیول کې ونه رسوي، د هیڅ دا ناممکنه خبره ده چې موږ هر څومره چې یو نفر شل نفر سل نفر چغې ووهي، د شلو میلیونو د څلوېښتو میلیونو ځای نه سي نیولی. تر څو چې یو کلي بدلون رانه شي، یو قانون ورته وازه نه شي، حکومت ورته توجه ونه کړي، اوس حکومت خو اصلا توجه نه ورته کوي. اوس یو وخت ښځه ما واورېدله چې په تلویزیون کې همدا وخت کې د دوی د ملا نه پوښتنه کوي چې زه لس کاله کېږي سرپرست نه لرم، زه یې پرېښی یم. ورته وایي ته د کلي ملا ته ورسه او یو دوه کسان راټول کړه. هغه دوه کسه دغه مسؤلیت اخلي چې تر څو یو حکومت نه وي، یو قانون موجود نه وي چې د یوې ښځې د حق څخه دفاع وکړي، هغوی ځان مواجه کوي، د کلي ملا ځان مواجه کوي یو چا سره، هغه هم د ښځې په موضوع کې. نو همدغه رقم ته د ښځو د حقونو په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې هسې کار نه ده سوی. کله چې مونږ او تاسو له افغانستان بیرون اوسو، خلک ګورو، مونږ ته پته لګېږي چې مونږ په افغانستان کې اصلا کار نه ده سوی، اصلا دې ته توجه نسته، اصلا اجتماعي عدالت نه ده تامین سوی په افغانستان.
اغلی ستانکزی، تاسو بیا هم ویلې چې یو شمېر یا محدود کسان نشي کولی چې په دغه برخه کې د اقدام وکړي یا د غږ خپل پورته کړي. که دلته د میلیونونو نجونو د سرنوشت مسله کېدلی شي، بل اخره د غږ به څوک اوچتوي، څه وخت به اوچتېږي، او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه یو غږ دې پورته شي چې هغه همدغه په میلیونونو نجونې چې په کورونو ناستې دي او تله پوهې دوی خپل ژوند تیروي، د پوهې او زده کړې مسله په نیم کې پاتې شوې ده، غږ به څوک واوري؟
په دې کې ټول کورنۍ، نر او ښځه، ټول افغانستان، ټول ملت، ټول افغانان، دا ټول مکلفیت لري، هر یو مکلفیت لري. داسې نه کېږي چې په دې کې شل انسانان یا زر انسانان یا یو میلیون دی، سلو میلیونو، ځکه چې ټول یو نسي، حق څوک نه ورکوي. دغه د کرکټ موضوع وګوري، هغه یو خط خپور سوی و یا نه خپور سوی، خلکو ته یو سو پرون ما ولیدل چې کوپی مبارکي ورکوله د بریاو. نو د دې لپاره چې دوی وایي په نړیوالو لوبو کې د ګډون حق ترلاسه کړ، د دې لپاره د ملت غږ د خدای د ملت زور د خدای زور ده. خو ټول ملت که یو سی، ټول که وغواړي، همدا اوس په ولسوالۍ کې غږ وکړي چې ووځي د نجونو د تعلیم لپاره، لس پنګرې نه راجیږي، او په د هر یو په کور کې به پنځه شپږ نجونې وي. تر څو چې ټول یو نه سي، تر څو چې او سره له دې حکومت نه غواړي، حکومت همدا اوس وای نه کوم، هېڅ وای نه منم، خو دا یو کاله ده، لس کاله ده، شل کاله ده، دا به همداسې دوام لري نو؟ اوس وګورئ که دغه ډاکتران تقاوت ته سوق سي، دغه مړې سي، او دغه معلمان په همدغه صورت، دغه نور په نورو چارو کې چې ښځې کار کوله یا د ښځو کار ته اړتیا ده، ضرورت سه، نو بیا به نو له کومه کوو مونږ؟ دا خو بیا له اسمانه نه راځي، بیا دا خو له چین نه راځي.
ډېره زیاته مننه اغلې ستانکزی. وار به شو اغلې دانش ته. اغلې دانش، پوهه د همدې نجونو د افغانستان د ټولنې بېلابېل قشرونو ته څومره ضرورت ده؟ یوازې که په افغانستان کې دغه پوهه پر نجونو باندې بندېږي، دا بیا اغېز بیرته پر نارینه او هلکانو باندې د هغوی په زده کړو څومره اغېز کوي؟ ځکه داسې ویل شوي دي چې اوس هلته په هغه کچه باندې زده کړو ته یا پوهې ته هغومره لیوالتیا نه ده پاتې شوې لکه په تېر کې چې وه. دا مستقیمن څومره بې رختیا په ټولو ټولنو باندې منفي اغېز کوي؟ بله، مهرباني دانش.
نو څومره چې ټولنه همدومره وروسته پاتې پاتې شي پاتې شي، اغیزه به هم داسې وي چې مونږ خو چې کله غنم وکړو نو حتمن غنم حاصلو، او کله چې جوار وکړو نو جوار حاصلو. کله چې ناپوهان پاتې شول نو حاصل به مو ناپوهان وي کنه. یوه مور ټول پوهیږي چې یوه مور تنها یوه کورنۍ نه بلکې یوه ټولنه کولی شي چې باسواده کی. نو کله چې زه خپل زوی باسواده کم، زوی ته د ښځې حق ور وښایم، لور ته خپل حق ور وښایم، هغه باسواده کړم. هم
بله اغلی دانش بیا هم موږ سره مواصل شي. اغلی ګلې کې تاسو ته دغه مسله موږ راجی کو رښتیا هم دلته دغه بحث نیمګړی پاتې شو تر هغو چې اغلی دانش موږ سره وصلېږي. څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه قشر چې هغه د افغانستان راتلونکی جوړولی شي دا د پوهو وروسته پاتې شي او اغېز بیا د ټولنې پر نورو وګړو باندې لکه د الکارو پر زده کړو باندې په مجموع کې دغه ټولنې کې چې هلته موږ ژوند کوو افغانستان کې نجونې له زده کړو پاتې شوې دي په ټول ټولنې باندې دغه اغېز خورېږي؟
فکر کوم چې دا یو بشری فاجعه ده. دا داس نه دی چې تاثیر به کم نسل وسی او کم نسل به ځینې دغسې نسل به ځینې متاثره شي. دا بیخي یعنی موږ تاسو داسې یو چې دا اوس فعلا لکه په ګرمه وینه کې چې په دغه تاثیر نه پوهېږو. دا دومره یو غټ تاثیر لري د ټولنې په شابهولو کې، افغان د کلچر په ماتولو کې، د افغاني اصولو، د افغاني هویت په ماتولو کې. دا دومره یو غټه فاجعه ده چې که واقعا خلک په پوه شي، فکر کوم چې دغسې د هر کورنۍ خلک او د هر سړک او د هر وادي خلک به راووزي او د خپلو حقوقو غوښتنه به وکړي. دغه یعنی فرضاً پر دغه ځای باندې دوی بیرته چارواکي شي او امر چلیږي چې دلته دغه د امر شانی پورې فرضاً مکتبونه د امر شانی پورې وتړي او نور ځایونو باندې بور ماتي چې فرضاً دوی مسؤلیت واخلي او کار وکړي او اقتصاد ته کار وکړي، اساسي قانون جوړ کړي، فرضاً د وطن د بیا رغونې او د ډېر نورو مسایل بیخي عمده مسایل زموږ پاتې دي. خو خیر، زموږ تاسو فاجعه دونه غټه ده چې هر قشر د ټولنې باید یو برخه ځینې انتخاب کړي او دغه لپاره کار وکړي. ما ته خپل شخصا د نجونو د مکتبونو تړل د فرمان او د قانون په شکل دا دومره غټه فاجعه ده چې د دې په مقابل کې چې هر څومره مبارزه کېږي باید ویږي. خو خلکو د څلور څلوېښت کاله جنګ وروسته او یا پنځه څلوېښت کاله جنګ وروسته خپل روحیت نسور کړی دی. زه فکر کوم چې موږ تاسو نور د جنګېدلو، د نور هم مبارزه او د نور هم د حق او حقوقو د لاسته راوړلو لپاره بیا هم باید موږ وجنګېږو، بیا هم راووسو. خلک فکر کوم چې نور انرژي نه لري، یعنی واقعا بیخي د رحم وړ خلک دي، خو متاسفانه پر موږ باندې دغسې چارواکي نه دي دغسې مقرره شوي چې وګوري په دغه ملت باندې رحم وکړي. دوی بیا هم د نجونو د مکتبونو بندول در مخه د خور اشاره وکړه چې دا د یو سیاست برخه ګرځېدلې ده. په داسې حال کې دا د سیاست برخه نه ده ګرځېدلې، دا د دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو په غیر مستقیم شکل کېدلی شي چې وایي چې د سیاست برخه ده، چې دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو فرضاً دوی نړیواله ټولنه غواړي چې مجبورې کړي په رسمیت وپېژني. نو په دغه خاطر یې دغه د مکتبونو موضوع راغې کړې ده. او په داسې حال کې چې دوی ته واقعا د نجونو مکتب اصلا مهم نه دی، دوی د یو خپلې اجنډا د یو بهرني اجنډا په اساس دوی د مکتبونو تړلي دي او دا به دغه سپات شي د دوی.
ډېره زیاته مننه اغلی ستانکزی. همدا اوس موږ په بیلابیلو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لرو که پر پوهې او زده کړې کارونه شي. آیا دغه تشه ډکېدلی سي دغه کادرونه یا دغه خالیګاوي چې په بیلابیلو برخو کې پیدا شوي دي د دغه پوهې بدیل کېدلی شي که پوهه ورته اجازه ورکړي یا پر پوهې باندې کار وشي یا دا د وپوهل شي چې رښتیا هم څومره مهمه ده؟ بالاخره دغه تشه ډکېدلی شي.
دوی که هو سم دغه خپل عامر یا دغه خپل کوم دریز چې د خزو د کار او د تعلیم لپاره ایرانی ولای دغه راو ګرځوي بیا هم مونږه کولای سو چې دا راو ګرځوي او بیا هم راتلونکي لپاره ایله بخون کوي خو که دوی دغه سیدامه ورکوي دا بالکل منځزي ګوري که یو دولت یو نظام یو پالیسی دولت په ټولو برخو کې په ټولو چارو کې مختلف اړخونه او ګټې لري هغه سیاسي بودوي که هغه ټولنیز بودوي خود یو دولت د تداوم لپاره پلان او پالیسی په کار ده دوی پلان او پالیسی دا نه لري په خپل پلان او پالیسی که دوی پلان او پالیسی دا وایي چې افغانستان جوړ کړي افغانستان نظام په پښو ودروي او افغانستان یو مستقل هیواد په بڼه باندې په دنیا کې خپل ځای ولري دوی به هیڅکله هم دغه فرمان نه صادرول دوی به هیڅکله هم د ښځو د تعلیم خنډ نه ګرځېدی خو دوی د دې لپاره چې دوی په راتلونکي کې دغه وضعیت رامنځته کړو ځکه چې ښځې اوس بله هیڅ لار نه لري بغیر له دې نه چې ماشومان وزېږي او د دوی خدمت وکړي څو کاله وروسته دوی د خپل سرتیرو لپاره د دې لپاره دوی هغه جنګیالي پوره کړي دوی دغسې یو وضعیت رامنځته کړو یو باسواده مور هیڅکله خپل اولاد ته دا نه ورښیي چې ورڅه خلک ووژنه یا ټوپک واخله بې مسؤلیته خو دوی دغه ګټه د چا نه اخلي دوی د بېسواد ټولنې څخه دوی د مجبوریت نه دغه څه کومې ښځه مجبوره وي هماغه رقم ته بېروحیه ماشومان رازېږوي هماغسې رالویوي د دوی ګټه په همدغه کې ده نو په لحاظه دوی که د بیرون له خوا دا ورته ویل سوی وي او که د دوی خپله دا پالیسي ده ځکه دوی خپله برنامه نه لري دوی که یو حکومت یو نظام که په خپله برنامه ولري خپل دریز ولري بیا د بل چا خبر ته غوږ نه نیسي هو که دا په یو برخه کې دا داخلي موضوع ده چې دا باید افغانستان افغانان حل کړي زما بارها ویلی چې دا د مونږ داخلي موضوع ده داخلي موضوع په دې ده که مونږ دا له خارجه نه غواړو چې د خارجه نه مرسته غواړو چې دا مونږ ته خلاص کړه خو بیا هم د همدا شل کلن تیر جمهوریت کیسه کیږي خو که مونږ خپل افغانان رښتینی افغانان له زړه نه وغواړي چې د دوی لور بې تعلیمه پاتې نه سي د دوی زوی د دوی ملک جوړ سي دوی باید په خپله لاس په کار سي ټول ملت دی یو سي ټول ملت دی یو غږ ووسي ټول ملت دی ورته وایي چې دا د مونږ مشروع حق ده د مونږ تراکه له دې نه ته خپل سیاسي ګټه مه اخله که ته غواړې چې ته دنیا ته وپېژنې دنیا دې په رسمیت وپېژنې نو ته د هغه نارم پوره که هغه ستاندارد باندې ځان برابر که چې دنیا ته وپېژنې د اوس خلک بیرون شرمېږي چې وایي زمونږ د افغانستان ځکه چې وایي چې هلته هغه د هغه ملک څخه یي چې هلته د نجونو لپاره د تعلیم حق نشته او د ښځو لپاره د کار حق نشته او ته دومره پیاوړی نه یې حکومت نه یې چې خلکو ته هغه ورکړي خو یوه خبره باندې چې پیسې در باندې بندوم ډالر هغه ته وښتو تو خپل د پیسو ارزښت په بازار کې نشه ساتلی ته د خپلو همسایګانو ګاونډیانو تر هغه اثر لاندې او ته بیا وایې چې مونږ هغه کوو څه مونږ له دنیا سره وهو د دنیا سره سر خلک په تکنیک او په سیاسي او په ډیپلوماسۍ وهي نه په دغه رقم چې هیڅ مې په لاس کې نسته او بیا زور وایم سرتنبګي یوه خبره ده یو بیا مونږ زور نه لرو په رښتیا چې راسي تیارې راغې بمبار یې وکړه څه دې وکړه په څه شي باندې غاچ اخلې په څه شي دې غاچ واخلې خو که ته تعلیم کړې ښځې ولرې که ته یو ځوان قشر همدا اوس تعلیم یافته قشر مو ټول بېکاره ګرځي کادرونه مو په داخل کې مخای ټولولو ته ناست دي نو که ته هغه کار وانهچوې له حکومت نه کار وانهخلې د حکومتدارۍ نه کار وانهخلې پالیسي ځان ته جوړه نه کړې دا تداوم نه کوي یو نظام د خپل تداوم لپاره باید پالیسي ولري برنامه ولري کارپوهان ولري خپل څنګ کې نو خود افغانستان ته د خدای هغسې مونږ وایي چې خدای دې مونږ ته مشران راکړي خدای مشران راسمانه مونږ ته نه راچوي همدا مشران همدا رهبران په ټولنه کې روزل کېږي او جوړ خو خدای دې د مونږ ملت ته دغه توفیق ورکړي سره یو غږ سي سره یو لاس سي زما بیا هم همدغه پیغام ده بخښنه غواړم چې زه نشم کولای چې په خپرونه کې پاتې سم نو دما پیغام هم دغه ده ټول افغانان ته ټول ملت ته سره یو شی تعلیم او کار دا د تاسو د اولادونو حق ده، دا د مونږ د راتلونکی حق ده. راځئ چې دغه افغانستان بل نسل ته په یو ښه وضعیت کې تسلیم کړو.
تاسو نام ډیره زیاته مننه اغلی ستانکزی ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شوې دي، ورپسې له دوی څخه به واورو چې دوی د خبرونې په تړاو باندې څه نظر لري. سلامونه، وخت مو بخیر. د نور بس خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم مهرباني.
شکر چې توفیم استاسی دایم او دیدم که په حال د قلات له خار استاسی سره په اړیکه کې ما راځي کېږي.
بل بل مهرباني.
مننه. تعلیم او درس او زده کړې دا خو د ژوند یو مهم رکن ده. د کسي یو څوک تعلیم نه لري هغه د مدینه په شان ده، او چې تعلیم لري هغه د دینه په شان ده. مدینه او مدینه ډېر فرق سره لري. نو روغتیا هم تعلیم خونده د نارینه و پر مخ باندې د خلاص ته، خو البته د ښځو پر مخ باندې د خوندو پر مخ باندې هغه دیني تعلیم و مدرسې د خلاصې دي، خو عصري علوم باندې نو دا ضروري خبره ده. سیاسي علوم هم د دوی پر مخ باندې مکاتب و پوهنتونونه ښوونځي ټولې پرانیستلې شي، نو دا یو ښه او نیکه خبره ده. یو قسم مفتهره پروسه کې په هر شعبه کې و تعلیم ته ضرورت لرو، په طب کې لرو، په ساینس کې لرو، په کمپیوټر کې لرو، په دې اسلام کې زموږ ضرورت ده. ورته نو موږ د دې طرفدار یو او دا وینا ده، او موږ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته دا پیغام پرېږدو. باید اسلامي عمارت تعلیم او تربیه د ښځو پر مخ مکاتب پرانیزي، خو البته نړیوالو ته هم دا تقاض ده چې د طالبانو سره باید څه او خبرو سره وکړي، په زورو په ګیلو په بدو الفاظو کنه د جوړه باید د خبرو د ډیپلوماسۍ له لارې خبره حل شي. د ملت خلکو هم د خوندو ملګري دي، تعلیم ضرور ده. خو البته دلته بعضې مخالفین یا منتقدین وایي چې په افغانستان کې د نارینه وو مکاتب هم نشته. مکاتب شته الحمدلله، د نارینه وو پر مخ باندې مکاتب بالکل پرانیستي دي، او بیخي ډېر دي، په سهارا او کوم شته په
هم شته.
او دیني مدارس خو بالکل ډېرې دي، دیني مدارس د ښځو پر مخ ټول پرانیستي دي. نو دا هم یو نیک اقدام ده. بیا هم تعلیم خو ټول ضروري دي، خو البته چې فرض ده هغه دیني تعلیم ده هغه په مدارسو کې د ښځو لپاره اوس هم مهیا ده، برابر ده، خو بیا هم وقول علوم ضرورت.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوند یو سي توخي صاحب. ورزو زمنګه د خبرونه بل اوریدونکو هم خغلی اتل هم د ټلیفون پر کرخه په تمه پاتې شوه. سلامونه تر څه وخت په خیر مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته لاره دی چروغ جوړ بس.
مننه ژوند یو سي مهرباني.
الله دې خوشاله کړي. سلام تل احمد عادل صاحب استاد ملمنو ته وایم خورجانې ډیر شایسته موضوع متاکلې ده. الله مو خوشاله کړي. واکان خورجانی لکه چې توخی صاحب اشاره ورته وکړه، ډیر شایسته خبره وکړه. د نظر په تایید سره خورجانی زده کړې ته زموږ افغانستان کې موږ حاړتیا لرو، ضرورت ورته لرو، ځکه یو نړیدلی ملک دی خورجانی. ټکر ټکر ملک دی، جنګوزه پلې دی، در په در سوی دی خورجانی. نو موږ په بیلابیلو رسنیو کې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده، خورپې بیا هم غوښتنه ځینې کوو، بیا هم غوښتنه ځینې کوو چې د خوندو پر مخ باندې پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي. خو خبره داسې د خورجانی، زه د افغان په صفت باندې د ستاسې کشر ورې م خورجانی که ما غلطه خبره وکړه پر ما انتقاد وکړي، زه هېڅکله غلطه خبره نه کوم. خو د بعد مرغه خورجانی زموږ ځینې خوندې دي چې په خارج کې دي، د هغه ځای څخه خورکۍ تبلیغات کوي د خپل حکومت پر ضد باندې. زما په فکر باندې خورجانی زما د خوندو پر خوندو باندې دغه غږ دی، د کشر ور په صفت باندې، د افغان په صفت باندې، چې تاسې داسې نیوکې مه کوئ. ګورې خورکۍ، دا مخکې خور وویله چې دا غږ سره حکومت نه دی. مثال میره په حکومت باندې نه پیژنو، نو ولې په حکومت نه پیژنې؟ خورجانې په ټوټل افغانستان دی واک لري. راځه خورکۍ چې دومره تبلیغات کوي د رسنیو پر مخ باندې، دلته خپل حکومت سره مخامخ شینې خبرې ورسره وکړي. زما پر نړیوالو باندې هم دغه غږ دی خورجانې. ګوره په پاکستان کې د پوهنتونو مثال د خبرې د پوهنتونو ته ور اچول کېږي، ښوونځي مثال د خبرې په تاویږي، مثال چاودنې پکښې کېږي. نړیوال خورجانې پر هغه باندې هېڅ غږ نه پورته کوي. پکات او پکات دی افغانستان دی لیدي، د افغانستان خوندې دغه تاسو چې مثال د خبرې د خپل حکومت پر ضد باندې راپورته شي، نو پر خوند باندې ما دغه غږ دی احمدي خوري چې داسې تبلیغات نه کوي چې حکومت مثال د خبرې هغه د ښوونځي خلاصوونکو ته مثال زمینه برابروي، دا د دوی خبرې چې واوري بېرته خورجانې هغه زمینه پرېږدي، مثال هغه کار پرېږدي. اوس دغه ستاسو مېلمانه ده، زما خور د خورجانې، زه په درنښت سره په ډېر درنښت سره په احترامانه توګه د دې څه غوښتنه کوم. خورکۍ، ما ستاسو په رسنۍ کې خورجانې د تعلیم خبره وکړله، مالدازینې خوندې چې پر حکومت انتقاد کوي، شاید د دې لامل دغه خوندې دې خورجانې د ستاسو په رسنۍ کې ما ته سپکې سو.
مننه ژوندۍ سیاتل صاحب، مننه کوم. ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو بل اوریدونکو هم په تمه پاتې شو دی. له دې څخه به وپوښتو چې دوی د خبرونه په اړه څه نظر لري. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلام الله وسلم احمدي تاسو مینونه ته ټول اوریدونکو ته
مهرباني. تاسو نظر دې په پښتنه لري
اړیکنیولې خورکې مونږ وای موږ دلته وایو چې دلته چې دی یوازې طالبان نه دي، بلکې ټول خلک دلته ملامت دي. خلک په افغانستان خلک چې دی هغه خلک چې دی تر اوسه تعلیم په کادر تر اوسه نه پوهېږي، ځکه چې شل کال دلته جنگونه ته اوس نه مکتبونه مخکې وه نه اوس یې دلته جوړ شوي دي، نو ځکه ځینې خلک د مکتبونو په کادر تر اوسه هم نه پوهېږي. نو خلک وغواړي انشاءالله طالبان حکومت هم نه کوي، خلک یې نه غواړي. دلته چې خلک تاسو موږ ته معلومیږي موږ ته چې دلته خلق دومره خځ ته دومره امنیت نه ورکی، کله چې پیدا شوی را ده بل کور همدا خبره کې خلق. نو دلته ډیر خلک ک خلک واری دا وسن مونږتي دا مونږتي ته سپاوالون د تاسې وخت لیدل چې کوم مشران ورغلي طالبان ته کینستل چې دا مکتبونه علاقه یوازې دې ما بل له بل پرسنې کار څو ګرد د درسنې کې خور یو ګرد اسې دخلي خبره او ساده ته وسن مونږتي نه لیدل چې مشر یا مشران سره ټولسي ورغلي دلته. یا طالبان مشر ته وزیر ته والی ته دغه تک نشته لی چې دا دلته موږ ته مکتبونه خلاص کی خو هیڅ کم نه دی ورغل. نه دا ټول ستوند خلکو کې خپل خلک د ملت چې د ملت یې ونه غواړي مکتبونه نه هیڅ وخت نه دری کال ته شي، دری کال بنور پاس کال او کال به تیر، لاس کال به تیر شي چې خلک یې ونه غواړي. نو چې خلک ورته ونه طالبان حکومت کې خپل نه یې لیکوي، دا ټول ستوند په دې موږ ته خلکو کې د چې موږ ته خلک چې پر مخ لاړ نه سي، هلته د تعلیم یې نه دی کړی، د تعلیم په قدر نه پوهېږي، نه خو دغه مکتبونه ټول ور باندې. نو په دې ډول خو نه طالبان یې لیکن دغه کې دا اوس هم ورڅ مشران ورته کین بیا دوی څنګه نه لیکي دا اوس مکتب خو نه دل چې ورځ دی د افغانستان یو مشران ورغلی و.
ډیر زیاته مننه شوان دی سیب. ورته زموږ په لور دې که هم د تلیفون پر کار خواصل پاتې سوی دی. له دوی څخه په پښتو سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلام ته جی پر سر تر وعلیکم السلام خو جان سلامونه تا او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو ته تمنه اوریدونکو ته وایم ما جګر مو په خیر.
وعلیکم السلام، مننه، مهرباني.
ژوندۍ وسی خورجانې، زه به ته نه ته خبر در سره وکم. ډیر خوشاله شوم چې سره مالي کې وصل تول نو در سره وصل او مری جانان له هلمند ته در سره په تماس کیم.
مهرباني جانان سي، مهرباني.
ژوندۍ وسی خورجانې، کزه د توام چې دا تقریبا اغه دي درې کال پرس ولله کدا چې دا هم دوام وکي، دوام کچيري دغه خبري او دغه کارونه او دغه حکومت هغه چې دوام وکي نو تر دا به ګډوډی رامنځته شي. وای د ولې دوی به ډیر وخت یې چې ډیر وخت یې چې خوند کې انتظار کړی دی، بیا هم کچيري اسی په شارو بازارو او ټولو کې خوشی ګرځي، نو د مکتب په برابر کې باید هم دوی ته ورته ونه وایي. خو بیا هم ډیر ښایسته ځنګړی په درپوري حکومت ته ډیر امن راغلی زموږ لپاره، خو نور د خاص ځنګړتیاوی د دوی په دغه کې موږ نه لرو. د امنیت په برابر کې هغه موږ سره کانی چې امنیت زموږ لپاره قائم شوی دی، ام قائم یې کچیره امارات یې امنیت به یې، او په دغه برابر کې نو بیا دوی په موږ ملامت دي. کچیر معنا د تعلیم په برابر کې موږ کوشش موږ سره هیڅ کوشش نه کوي، نو خدای تاسو چې دوی موږ سره دغه 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 موږ ته راپاله کې چې موږ خوندې ټوله په آزاد توګه دوی خپل یو تعلیم تر سره کې بل په یو حق پوسی ورجانې و. دغه شوب سره په یو داسې څوک نظر کتل کېږي چې هغه تر کې وای نه چې دا دا د اسلام د نظر ته خدای کچيري په یو کور کې نارینه کښنه بيداسي هغه ډیر خوشاله کیږي، او کچيري شزه سجنا ماشوم بيداسي هغه دی وته بس پک نظر دا ول سره ګوري، خو ول ورځ مش خلک بل مات په دغه پک نظر ورته ګوري.
ډیر زړه مننه مننه کوم. زمونږ اوریدونکو ول چې د خبرونو په تړاو خپل نظریات موږ سره شریک کړل. هغه لی ولی تاسو ته درګرزم یو مسله چوڑان دی. غلی دانش د خبرونو په پیل کې غاګ درلود، هغه د اسلامي ودونو پر مسولیتونو باندې غاګ پورته کړ چې ګواکې دوی به خپل مسولیت ژمنې دلته په دغه مسله کې عملي کړي. رښتیا هم له اسلامي ودونو نیول تر نړیوال ټولنې ژمنې کړې دي چې د نجونو د پوهې او زده کړې لپاره به غاګ پورته کوي، ولی په عملي ډګر کې غاګ نه دی اوچت کړی. اصلي عوامل دلته څه کېدلی شي؟
اصلي عوامل خو دغه کېدلی شي چې ځکه هغه سوازي چې اور پر باندې دا زموږ ستاسې مسأله ده د داخل د وطن او په هغه ځای کې باید توجه ورته وشي، په هغه ځای کې دا موضوع بېرته حل شي. دا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان فرضاً ورغلله تر اسلام آباد پورې ورغلي وو، هلته یې د تعلیم و تربیه په باره کې کنفرانسونه جوړ کړي وو. نو څه شي وسوله؟ دا چې د دغه چارواکي اوسني چارواکي د هر شي دپاره البته د ټولو کورونو و مفادو بانکي حسابونو ټوله په پاکستان کې او ساعتو ګړی دوی پاکستان ته ځي او راځي. حتی زه فکر کوم چې هېڅ رقم ویزه به هم نه غواړي په دې خاطر چې دوی ټوله پاکستاني پاسپورټونه لري. د هغه دپاره دوی خود دغه اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د په دعوت هېڅوک هلته نه و ناست، په دې خاطر چې دوی د دغه د مکتب د تړلو دپاره هېڅ رقم مؤجل دلیل نه لري، هېڅ رقم تشریح نه شو کولی چې دوی دا مکتبونه ولې تړلي دي. او یا حد اقل که دوی د مذهبي او عقیدوي شکل ورکړي و دغه ته چې و خو دروغ خو حد اقل مه وایاست خلکو ته، د خلکو په سترګو خاورې مور اچوي. نو که مکتبونه نشي خلاصولی دا دروغ او دغه سیاست تر شا ته رېدل، فرضاً د الف څخه درې پورې ټوله دغه خلک چې اوس ځان مسؤول د افغانستان بولي و چارواکي بولي و دولت یې بولي، دا ټوله مسؤول دي. دا باید ټوله جوابګوي یوازې د وزارت د امنیت تحصیلاتو وزارت د تعلیم تربیه وزارت نه، ټوله مسؤول دي. ټولو په دغه فرمان صادرولو کې د دغه مکتبو د دروازو په تړلو کې سهم اخیستی دي. خو دوی ډېر په شنی او فجعي شکل په وخت چې د مسؤلیت دغه راشي د مسؤلیت د جواب وخت راشي ټوله ځان چپ ونیسي. دغه کانفرانس ته هېڅ نماینده نه و راغلي، هېڅ رقم دوی لاسته راوړلی نه درلودله، هېڅ رقم فعال نه دي په دغه ساحه کې. دوی خلکو ته دروغ ویلي دي چې موږ نصاب په جوړولو اخته یو، د مکتب په جوړولو، د یونیفورم د خدای ویلي ما خو په وطن کې مکتب ویلي دي، ما خو ګرځم په یونیفورم کې مکتب ویلي دي، تور کمی سپین پوړلې و تور پتلون زموږ یونیفورم. نو ته پر دغه شي باندې بل څه شي اضافه کوي چې ته وایي چې یا دا باید دغه شي، دا باید ایسته شي، زه بل یونیفورم جوړوم. دا صرف خالص دروغ دي، تجارت دی، د خلکو په سترګو کې خاورې ور اچول دي، د خلکو وخت ضایع کول دي. دوی راغلي دي د پاره نه دي چې یو ځایي دولت جوړ کړي، یو ځایي د وطن اصول او نورمونه په نظر کې نیولو سره او د افغاني هویت په نظر کې نیولو سره ځایي دولت چې دوی راغلي دي چې ټول دغه خراب کړي. دوی اشغال ته پر دې شاپ اشغال ته اجازه ورکړي، دوی هویت خرڅوي، دوی نورمونه ماتوي، دوی اصول افغاني اصول ماتوي. دا اولین قدم دی چې اخیستی دی. متحد ته دغه وروسته تر مخه چې دغه مسؤلیت تر ډیره هده او خلکو ته هم متوجه کی، دا رښتیا هم دغه رقم ده. او زه د خپل هغه ورونو خوند ورونو او پلرو اکاګانو څخه چې فرضاً د پروژیو په لمسون را ولاړ شو، له وطن یې ټوټې ټوټې کی د دې او درې تر نامه لاندې. نو اوس خو دغه د مستقیم ساسي په خوندو د لونو او د مندو د هر چا پر حقوق باندې دغه سي تجاوز کیږي. اوس ولې هیڅوک ورځ مې راپورته کوي؟ د کرکټ سره بلې خوري شانه وکړل، د کرکټ د یو خط په لیکلو په زرهاو خلک راولار شول. نو د خدای روی دي، دغه خو تاسو ولې راشي ته نس متوجه شي د نجونو تعلیم دروازه تړل د فرمان په واسطه، دا یو جنایت دی د بشریت په مقابل کې.
رضایت مننه. هغه له دانش یو مسله چلته وړاندې بیا د شوه، هغه مستاسو دغه مسله کرکټ ته راځي کړل چې واکه دی یو خط په لیکلو سره څمرغه ګونه وچا سول کدي نجونو د زکړو په تړاو باندې هم داسې ګونه راپورته شي یا د دغه د دفاع په برخه کې کاروشي څمرغه مواسره تمام شل پته دغه کورنوی لوري دغه فامیلون لوري په عام کې د خلکو لوري چې باید په دغه برخه کې خپل غو چات کړ، دا څومره مهمه ده.
موږ هم دغه غم جاړو کنه چې کله مسله اصلي مسله پرې خوځل شي او تاسو فرعي مسلو باندې هغه اصلي مسله هم زیان منه کوي.
bale مهرباني
شي تاسو متوجي است چې دلته په داخل کې چې یو اماغه ملاوی مثلا مشروی یو خزوی هر څوک چې په دې اړه باندې غږ راپورته کوي، هغه تهدیدېږي نه، د هغه ځان نه اخیستل کېږي، هغه وهل کېږي نه، هغه ټکول کېږي نه. خو البته چې دغه سیو سره واندي، نو دلته په داخل کې خلک صرف یو مړی دوړی د ګټلو لپاره د خلکو سره همکاري کوي. تاسو باور وکړئ چې د تیر حکومت ډیر کارکوونکي دلته ځپي جنم چې هغه په خپل باندې د دې طرفداري کوي او وایي چې باید مونږ غو کاری زمينه کې دوسر مصرف او سوزکه زما مجبور یم خپل کورنۍ باید ضروري انده کاری. دلته زمون ټولنه فقر هم وهالي دا او د پوهې لنګان هم مونږ باندې فشارونه دي. نو خلک ځینې خلک په دې وجه هم غږ نه پورته کوي چې غوي تهدیدي کې او بل مجبور دي د فقر له وجه نه چې باید یو مړی ډوډۍ باید دوی پیدا کړي. خو بل هغه خلک چې وسې رسیږي هغوی بیا د چوکیو د سیاست مخکار شوی دی هغوی په دې کې خپل معاشیت ګوري خپل ګټه ګوري چې ګوګو کې مونږ له دې خلکو سره کا اوسي ګو په ټاپه کې اوسي ګو دې کې به زمونږه فائدہ اوسي کې خو نه دا به وخت ثابته کې چې څومره تور داغ په دو باندې لګیږي خو بیا هم زوایې
bale
دا دې پور تکړه دا زرګونی نور جونی داسې زرګونی نور نارینه دي غږونه خو ځمکونه ول غږونه خو وایي چې داسې و کې خو حملی ډګر کې ډګر کې د دوی کار مهمه دی چې برخه کې الته چې هغه محترمان را جمع شولې ښه کار یې وکړلو ډېرې ښه وکړله حق خبره یې وکړله چې باید کرکټ له سیاست سره شریک نه کړی شي همداسې عملي ډګر کې راځي د نجونو د تعلیم په خاطر باندې هم لاسونه یو کوي او راپورته شي ووایي چې اصلي مسله د دې خلکو چیرته ده اصلي مسلې لپاره یو سیاست ولوبوي تاسې په نفوذ خلک استجال ته راټولېدای شي ستاسې غږ کې هم اخیستل کېدای شي نو
مننه ډیره زیاته مننه اغلی دانش ډیره زیاته مننه پورسته کې اغلی ولی ستاسو نظر برا واخلو چې کومې لارې چارې دي سره دي چې خورا ډیر زیات بحثونه شوي دي ممکن تاسو ولارې چارو باندې وغږیو کغه نتیجه ورکړي او د دغه پوه په تړاو باندې چې په نړیواله کچه باندې د غورځې نه منځل کیږي هغه په دغه برخه کې کار کوي څومره په دغه برخه کې د پوهې د ارزښت په تړاو باندې دوی کار کوي دا غوښته مسله ته په کتو کې په افغانستان کې موږ تاسو یو مسله مطرح کړو چې رښتیا هم په څومره مهمه ده او بل خبره د حل لارې پندغه پو او دمدغه وړاندیزونو پر اساس باندې ورته پیدا کېدلې شي کنه مهرباني غلي ولي
امکان به ولري دا ممکن نه ده چې دغه وړاندیزونو او دغه بار بار یادولو په اساس یو وخت نه یو وخت یو د مرچلک معلوم شي او دغه د شونځي او دروازې پرانستل شي د جنو په مخ مګر دا داسې یو چاره ده لکه چې د سرطان مجوري په پرسټامول باندې غواړي چې تداوی وکړي نو امکان لري چې وخت تاثیر وکړي او امکان لري چې وې نه کې دا زما په نظر باندې ته باید شدید د دولتو په ساته کې د نړیوال سیاست په ساته کې و دا شي ته باید توجه وسی زما په نظر دا خلکو چې دا پالیسی را درکړي ته د افغانستان د نجونو لپاره دا شی ټاکلې دي دا مستقیم توهین دی د یو نسل د 50 سلنې ټولنې د افغانستان کومره غټ توهین دی چې
پلانډو کې غلی ولی
bale no په دا شکل یعنی کېدلی شي چې چاره ولري خو د ډېر شدید اساسي او جوړ کار په کار
دی راځي ته مننه ژوندې سیغلی ولی مننه ده چې خبرونه کې موږ سره برخه اخیستو درنو اوریدونکو د نور بس خبرونه ممدلته پاتره سیګل تاسو ټول ډېر زیات مننه کوم چې موږ سره مال وای